امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
په پنچیر کې د واورو د خویدلو له امله د مړو او زخمیانو شمیر زیات شوی دی. د اوکراین جمهور رئیس وایي چې پوځ یې آماده دی چې په ختیځ اوکراین کې د جګړې مقدم جبهې ته بیرته درنې وسلې انتقال کړي، او روسیې غربي هیوادونو ته د نوو بندیزونو د لګولو په هکله خبرداری ورکړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شو. نن په هلمند کې د کوکنارو د فصلونو د اړولو کمپین پیل شوې ده. د دې او نورو رپورټونو له مخکې زه زیبا خادم او حسیب لکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د طبیعي پیښو سره د مبارزې د کمیسیون د مرستو د رسولو د چارو منتظم وایس احمد برمک وایي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورښت نه خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه رسیدلی دي. وایس احمد برمک امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې یوازې په پنجشیر ولایت کې د طبیعي پیښو د قربانیانو شمیر یو سلو اتیا کسانو ته رسیدلی دي، چې ښایي نور هم پسې زیات شي. شاغل برمک وویل چې د پنجشیر په وروستیو برخو کې د پریان د ولسوالۍ پورې مربوط او د درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د واورې د ښویېدو پیښې زیاتې دي او واورې اندازه زیاته ده. د ژغورنې عملیات لا روان دي چې په خپله د سیمې خلک او حکومتي ځواکونه هم پکې برخه لري او تر اوسه پورې شمیر هم دومره دی. برمک زیاته کړه چې د پنجشیر سربیره په بدخشان ولایت کې وویشتنه د واورو د شویدو په پیښو کې وژل شوي دي او د غراج یولسنه په نورستان کې وژل شوي دي. همداشان برمک زیاته کړه چې په پروان ولایت کې هم لسنه د واورو د شویدو په پیښو کې وژل شوي دي. د طبي پیښو سره د مبارزې د کمیسیون د مرستو د رسولو د عملیاتو منتظم د معلوماتو له مخې په ننګرهار ولایت کې اته تنه د بارانونو وروسته د راوتلو سیلاونو له امله وجل سی وی دی. وایس احمد برمک وای چې لا هم د انساني تلفات په باب د دوی معلومات بشپړ نه دی او زیات امکان شته چې د قربانیانو شمیر نور هم زیات شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اوکراین جمهور رئیس پترو پوروشنکو وایي چې پاوزه چمتو دی چې په ختیځ اوکراین کې د جګړې مقدم جبهه ته بیرته خپل درنې وسلې انتقال کړي، ځکه چې د روسیې طرفدارو یاغیانو د اوربان باوجود هم درنې وسلې د جبهې نه ندي ایستلې. د دوه خواو ترمنځ د روان میاشتې په پیل کې اوربان شوه دی. خاغلی پوروشنکو د جمعې په ورځ ویل چې پوځي آماده دی چې د دښمن په مقابل کې هر وخت ودرېږي. په عین حال کې د اوکراین د پوځ یو نطاق بیا ویلي دي چې تیر ورځ درې حکومتي عسکر وژل شوي دي او څو کسه نور زخمي شوي دي. د دې نه مخکې دوه ورځې هیڅ اوکراینی عسکر نه وژل شوی. خاغلی پوروشنکو ویل چې د ختیځ لخوا به خطر د اورمن برسیره اوکراین ته هم متوجه وي. هغه په غیر مستقیم ډول روسیې ته اشاره وکړه. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د جمعې په ورځ ویل چې په ختیځ اوکراین کې د درنو وسلو د ایستلو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. هغه په دې ټینګار وکړ چې د اوربان په نورو برخو باندې هم باید کار وشي، چې پکې بشري مسایل او د دونباس په سیمه کې د اساسي قانون د بدلون مسله شامله ده. د یادونې وړ ده چې د پنجشنبې په ورځ اوکراینی قواوو د دغه هیواد د ختیځ نه د جګړې د لومړۍ کرښې نه درنې وسلې د اروپایي اتحاد د مفتشینو تر سار لاندې وایستلې. د یو بل خبر له مخې د هسپانیې پولیسو ویلي دي چې اته کسه هسپانویان نیولي دي چې په ختیځ اوکراین کې د روسیې د طرفدارو یاغیانو دپاره کار کاوه او هلته یې په جګړې کې برخه اخیستې ده. په یوې بیانیه کې راغلي دي چې په دغو کسانو باندې د بېلابېلو جرایمو تورونه لګېدلي دي.
روسیې غربي هیوادونو ته د نویو بندیزونو د لګولو په اړه خبرداری ورکړی دی. روسیې ویلي دي چې د بندیزونو ګواښونه ښیي چې غربي هیوادونه د اوکراین په ختیځ کې د اوربند موافقې د عملي کېدو مخالفت کوي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف د پنجشنبې په ورځ دغه ګواښونه یوه داسې هڅه وبلله چې د اوربند نه د توجه د اړولو په خاطر کېږي چې په دې وروستیو وختونو کې په اوکراین کې ټینګ سوی دی. د یوکرين پوځ رپورت ورکړی دی چې په تیرو درې ورځو کې بیلتون غوښتونکو خپل حملې کمې کړې دي. خو د پنجشنبې په ورځ د یوکرين پوځ وویل چې بیلتون غوښتونکو په ځینو سیمو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په هغو ځایونو کې چې بیلتون غوښتونکو بریدونه کړي دي د ماریوپول د ښار شاوخوا سیمې هم شاملې دي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې امریکا اوس هم د یوکرین حکومت ته د وسلو د ورکولو په اړه غور کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ترکیې مطبوعاتو ویلي دي چې پولیسو په استانبول کې د امریکا د سفارت نه بار یو کس نیولې ده. دغه کس ویلي دي چې بمونه ورسره دي. خبری آژانسونو نن د جمعې په ورځ ویل چې پولیس په دې باور دي چې دغه کس روحي ناروغي لري، خو دا معلومه نه ده چې د هغه سره بم وو او کنه. پولیسو د قونسلګرۍ مخکې لارې څارلې دي. په دې وروستیو کلونو کې په ترکیه کې د امریکا په ډیپلوماتیکي مرکزونو باندې څو ځلې بریدونه شوي دي. په 2013 کال کې په انقره کې د امریکا د سفارت نه بار په ځانمرګ برید کې یو ترکی ساتونکی ووژل شو. د دغه برید مسؤلیت د ترکیه د خلکو د انقلاب په نامه ډلې په غاړه واخیست او دا ډله یو چپی ډله ده. دغه ډلې د بمچونې د یوې بلې حملې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی چې د جنوري په میاشت کې د استانبول په یوې مشهورې سیمې کې د پولیسو په مرکز باندې شوې ده. په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي شوی دی.
د برېټانیا صدر اعظم د اسلامي دولت د جهادي جان په نامه د غړي د هویت په باره کې د تفسیر نه ډډه وکړه. مطبوعاتو ویلي چې جهادي جان د لندن په لویدیځه برخه کې په پوهنتون کې د کمپیوټر په برخه کې زده کړې کړې وې. ښاغلي کیمرون ویل چې هغه نسي کولای چې پر مشخصو قضیو باندې تفسیر وکړي، خو پر دې باندې ټینګار وکړي چې برېټانیا خپل هر اړخیز کوشش کوي چې د امنیتي ګواښونو چاره وکړي. دا غاڅخه نن د جمعې فورس پښتنه وسو چې آی جهادي جان خو به کویټ الاسلام محمد ایموازی نه وي چې د برېټانیې تابع دي. ښاغلي کیمرون زیاته کړی چې هر څوک چې د برېټانوي ازباو پر ضد دغه راز واشي او ظالمانه عمل کوي، موږ به د پولیسو او نور امنیتي ارګانونو سره په ګډه د خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلو چې مخه یې ونیسو. دا زموږ لومړۍ درجه لومړی توپ دی. پرون د پنجشنبې په ورځ امریکایي استخباراتي چارواکو دا تایید کړی چې هغه کس چې د اسلامي دولت په څو ویډیوګانو کې د خلکو سرونه غوڅوي ایموازی نومیږي. یوه برېټانوي امنیتي چارواکي ویلي دي د امریکا د نیویا ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې ایموازی څه موده مخکې پیژندل شوی دی، خو لندن د امنیتي ملوزاتو له کبله د هغه هویت نه افشا کوي.
یو امریکایي بلاګر چې د بنګلاديش په پایتخت کې د مذهبي افراطیت په حق له لیکنې کولې وژل شوی دی. پولیسو ویلي دي چې په اوجیت راوی او میرمنې رفیده احمد پرون د ډاکې د پوهنتون نه د راوتلو په وخت کې برید شو. رفیده احمد په برید کې زخمی شوی ده. د بنگلاديش سٹار ورسپانې رپورت ورکړی دی چې په سیمه کې د دې پیښې په وخت کې خلک موجود وو، خو هیچا د برید کوونکي مخه نه ده نیولې او نه یې د قربانیانو سره مرسته کړې ده. تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د راوی ورور وایي چې ورور یې په بنگلاديش کې زیږیدلی و او د روانې میاشتې په پیل کې بنگلاديش ته ورغلی و. هغه نظر درلود چې په راتلونکي میاشت کې بیرته امریکا ته سفر وکړي. په بنگلاديش کې چې اکثریت نفوس مسلمانان دي، په خو هم په لیکوالانو باندې دغه سي حمله شوې دي. تحقیق کوونکي وایي چې په هغه باندې برید مذهبي افراطیانو کړی دی.
نړیوالې جنایي محکمې د کانګو د ملیشو د مشر ماتیو ګوجلو په حق کې د خپل حق پریکړه دفاع کړې ده چې دوه کاله مخکې وکړه. محکمه دغه مشر په جنگي جرایمو او د بشريت پر ضد جرایمو په الزامونو تورن نه کړ. د دوه کاله مخکې پریکړه وروسته څارنوالانو د استیناف غوښتنه وکړه چې دغه محاکمه د سره وسی، خو محکمه نن د رایو په اکثریت د خپل پخوانی پریکړه دفاع وکړه. پر ګوجلو باندې تور و چې په 2003 کال کې په قتل عام کې لاسترلو دي چې په کښې د کانګو په ختیځ کې په یو کلي کې 200 کس ووژل شول. څارنوالان وایي چې ګوجلو جګړې ته ماشومان استخدام کړي وه، د ملکیانو پر ضد یې بریدونه رهبري کړي دي، د هغه تر قمندې لاندې د خلکو مالونه چورو چپول شوي دي او پر ښځو جنسي تیری شوي دي. په 2012 کال کې د محکمې حکم وکړ چې څارنوالانو کافي شواهد نه دي وړاندې کړي چې پر ګوجلو باندې لګېدلي جرایم ثابت کړي، او د لومړي ځل دپاره یې د یو کس چې دغه محکمې ته معرفي شوی و د ازادولو امر وکړ.
یو نوی سروې چې یوې فرانسوي ډلې کړې ده وایي چې د اسلامي دولت افراطي ډله کچېرې نورې سیمې ونیسي نو بودیجه او منابع به کم شي. دغه فرانسوي ډلې د دهشتګرۍ په مالي برخه کې تحقیق کړی دی. د تحقیقاتي ډلې دا هم ویلي دي چې د اسلامي دولت د مالي منابعو د بندولو لپاره باید په نړیواله سطحه نورې هڅې هم وشي. دغه راپورټ نن د جمعې په ورځ خپور شوی دی او پکې راغلي دي چې د اسلامي دولت ډله خپل اکثره بودیجه د جنایي لارو ترلاسه کوي او په هغو سیمو کې چې کنټرول لري په خلکو باندې فشار راوړي او پیسې ترې اخلي. راپورټ وایي چې دغه ډلې په سیمه کې د تیلو ذخیرې قبضه کړې دي، بانکونه یې لوټ کړي دي، د بزګرانو نه پیسې اخیستې دي، د پیسو د ترلاسه کولو لپاره یې اختطافونه کړي دي او د بارانیو منابعو څخه مالی مرستې جلب کړي دي. او د امریکا د فدرالي مخابراتو کمیسیون پروند د پنځشنبه په ورځ د دوه په مقابل کې په دریو رایو د انټرنیټ د بی طرفۍ په حق له فیصله وکړه چې په دې فیصله سره به د انټرنیټ شتمن خاوندان د کوچنیو کمپنیو په مقابل کې څه خاص امتیازات ونه لري. دغه کمیسیون رئیس ټام ویلر ویل چې د امریکا خلک منطقا د داسې انټرنیټ توقع او قابلیت لري چې چټک، عادلانه او آزاد وي. د پنځشنبه د ورځې د دې پریکړې معنا دا ده چې اوس انټرنیټ په امریکا کې د عامه خدماتو په لړ کې شمیرل کیږي. د لوی نامه خاوندان لکه امازون او فیسبوک به له دې نه وروسته د ورایزن او کامکاست غوندې کمپنیو ته د دې لپاره زیاتې پیسې نه ورکوي چې د کوچنیو کمپنیو په نسبت خپلو مشتریانو ته مواد په چټکۍ سره ورسوي. نوي مقررات وایي چې د انټرنیټ ټول ترافیک به اوس په عین سرعت حرکت کوي او د هیڅ کمپنۍ او هیس کمپنی بل دې کابل مخنیوي نکیږي چې ورایزن او کامکاستا زیاتې پیسې نشي ورکولې. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. سکل ویل کیږي د رپورټونو له قراره چې په هلمند کې د کوکنارو د فصلونو د اړولو کمپین پیل شوی دی. په دې هکله رپورټ لرو، خو اوس راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو خبرو کې واورېدل، په افغانستان کې د واورو د قربانیانو د مړو او زخمیانو د پیښو رپورټونه راځي. په پنشیر کې چې کمی واورې شوي دي، د هغې له امله خلک مړه او زخمي شوي دي. په دې باره کې اکرام شینواری د تازه حالاتو رپورټ راکوي. شینواری صاحب، ستړی مشې، په خیر راغلی. ویل کیږي چې د مړو او زخمیانو شمیر نور هم پسې زیات شوی دی، څه اقدامات شوي دي دې برخه کې؟ تازه اکرام جانه.
بلې، لکه تاسو چې ویل، په افغانستان کې په شپږ ولایتونو کې د روسیو بارانونو واورو د ورښت او د واورو د خوړیدو د پیښو له امله د افغانستان د اوپد معلوماتو له مخې تر اوسه پورې د 210 تنو مړه کېدل تایید شوي دي. د دې لپاره د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. جمهور رئیس غني نن په خپله پنشیر ته تللی او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د دوه ورځو را په دې خوا پنشیر کې دي، او دوی البته طلبات په دغه ولایت کې د نورو ولایتونو په نسبت باندې خورا زیات دي. تقریبا 180 تنو پورې هلته په دغو پیښو کې وژل شوي دي. د ژغورنې عملیات پیل شوي دي، خو لا اوس هم هغو کسان ته چې ورته اړتیا لري مرستو ته د لارو د بندېدلو په ځانګړي ډول باندې د هوا له لارې هلیکوپترونو په سیمه باندې نه کېناستلو له امله دغه مرستې نه دي رسېدلي، خو هڅې پیل شوي دي. جمهور رئیس غني د پنجشنبې نه د لیدنې وروسته پارک او پاکولاده غونډه د کابینې جوړه کړه او په دې باندې خبرې کوي چې څنګه کولی شي چې که چېرته سیلابونه راشي بیا چې خلکو سره د مخکې نه کومکونه وشي. البته ټول ادارې هڅه کوي چې د مصیبت ځپلو سره مرستې ورسوي. د دفاع وزارت څلور هلیکوپترونه په اختیار کې ورکړي تر څو خلکو ته مرستې ورسوي، خو لا هم هغه کسان چې مرستو ته اړتیا لري هغو ته مرستې نه دي رسېدلي.
اکرام جانه مننه. اکرام جانه، آیا معلومه ده چې دا کمزی کې چې برف کوچ راغله پنشیر کې د دوه درې سیمو کې دلته څومره کلی وو، څومره خلک وو؟ اوس خو دغه د مړو شمیر چې تاسو ویلې دا معلومه شوه، مګر فکر نه کوي دا خلک څه وایي چې ډېر نور کسان به هم د واورو لاندې دا غي د استلو کوم بندوبست شته؟ دا چاره روانه دي که توقف دي؟
د زنه سیمونه په زیات سره مشهره د پنشیر په وسیله برخو کې د پاریان په نامه یو لسوالی ده، درې ولسوالی ده. په دغه سیمو کې زیات تلفات رسیدلي دي، او دوی وایي چې په دغه سیمو کې لا دوی نه دي توانېدلي چې هغه خلک چې هغوی سره مشکل پیدا شوی دی چې ورته ورسیږي. خو اوس چې دوی کوم ارقام اخیستي دي، وایي چې لا یو شمیر خلک د واور لاندې دي، دوی توانېدلي چې تقریبا 10 مړي د واور نه راوباسي، خو لا هم دا احتمال شته چې دا شمیر نور هم زیات شي. خو دا مرستې یوازې یوازې د پنجشیر ولایت ته تللي دي، نورو ولایتونو لکه بدخشان او هغه چې هم مرستو ته اړتیا لري تر اوسه لا هغه سیمو ته مرستې نه دي رسېدلې.
بلې، یو خبره د مرستو ده چې هغه څوک چې په منطقه کې دی او خطر ورته متوجه دی، هغه سره مرستې وشي چې د یخ نه وژغورل شي، وږي پاتې نشي، دوا درو درمل ورته ورسیږي. بل دا ده چې مړه دي د واورو لاندې دي چې هغه راوېسل شي. دغه دوه خبرې هم دا اوس ډېرې مهمې دي، خو دوی ته به حساب معلوم وي چې په کوم کلو کې څومره خلک او څومره ژوندي دي او څومره د واورو لاندې دي. چې که کافي وسایل نو د عملیات به زر تر زره ترسره شي، که وسایل ولري د واورو نه د کسانو د راایستلو لپاره د پلټنې لپاره.
بلې، سمرستې سمو وسایل شته دي، خو واوره ویل کېږي چې په تقریبا په تیرو اتیا نوي کلونو کې دا لومړی ځل چې دومره لویه په لویه پیمانه او سخته واوره په پنجشیر کې شوې ده. دې خاطره د مرستو رسولي چارې هم د ستونزو سره مخ شوي دي. افغانستان چې کوم وسایل لري هغې په کار اچولي دي. جمهوریت غني ویل چې 60 میلیونه افغانۍ پنجشیر ته وړي دي تر څو د پېښې قربانیانو کورنیو سره په عاجله توګه باندې نغدي مرستې وشي. خو عملیات روان دي، وروسته به معلومه شي چې دغه پېښه څومره پراخه وه او څومره په کې خلکو ته زیان رسېدلی.
ډېره زیاته مننه اکرام شینواره صاحب، کور دې ودان. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د راپورټونو له قراره نن په هلمند کې د کوکنارو د فصلونو د اړولو کمپاین پیل شوه دی. د نشئی موادو په ضد مبارزې د وزارت مرستیال په لشکرګاه کې ویلي دي چې سکه له خپل زیاته پاملرنه هلمند ته اړولې ده، او دا یو له هغو 15 ولایتونو څخه دی چې د قندهار، نیمروز، فراه او ننګرهار ترڅنګ د کوکنارو د فصلونو له منځه وړل پکې په جدي توګه عمل کیږي. عزیز الله پوپل د قندهار نامنګ ته راپورټ را لګل دی.
هلمند د نشي توکو د کښت او تولید لپاره نړیوال شهرت لري، او په دې ولایت کې د جګړې لوی عامل هم نشي توکي بلل کیږي. تیر کال هلمند کې د نشي توکو د کرلسو فصلونو اندازا 150000 هکتار شول سوي و، خو ساش کال 3% نور هم پکې زیاتوالی راغلی. د نشي توکو پر ضد مبارزه وزارت مرسیال ابراهیم ازهر په لشرګا کې ویل چې د نشي توکو د اړولو کمپاین به د هلمند په مرکز او لسوالیو کې پر وخت پیل شي.
رسمان کمپاین د محورازی کوکنار شروع کیږي. دام د قانون اساسی پر اعتبار مش مجبور یو چې قانون حکم کوي هغه باید تطبیق شي.
خو د هلمند اوسیدونکو په دې ولایت کې د نشي توکو پر ضد مبارزه ناکامه بولی، او په دې برخه کې د ملامتۍ غوته مرکزی حکومتي لوړپوړو مقاماتو ته نیسي. دوی ادعا کوي چې د ولایت کې د کوکنارو د کرکلي د ډیریدو لوی عامل د چارواکو ناسمې پالیسۍ دي چې په وینا د ستونزې اصلي ریښې ته چاره نه ده سنجولې. د ولسی جرګې غړي نسیمه نیازی وایي چې د نشي توکو د کښت په مخنیوي کې هغه لارې چارې چې ځانګړي مؤثریت لري نه جاملي سوي، او حکومت کروندګرو ته د زراعت د وادي او اقتصادي پیاوړتیا لپاره څه نه دی کړی.
هغه پیسې چې د تاریخ د کمپاین لپاره د منته راځي هغه څه کیږي؟ موږ ولایت جامع وزارت یا وزارت تی مینیت مواد مخدر دوی مشترک د پروسه سره خولې ده، او هغه څه چې وي او څه کړی دي نورې انتقال کړی دي کابل ته.
مدامل په خالي بسر جوړې ستاسي ته ماشي کوي، او موږ په هغه ته د وژمرو د جنګوت خبرو هیڅ سره ولاړه ده جنګ کراس.
په هلمند کې نهر سراج، ندالی، کجکی، نوزاد، ګرمسیر، مساکله او خانشین، په کندهار کې میوند او ریګستان، او د فرا او نیمروز په ولایتونو کې بیا بکوا او خاشرود ولسوالۍ په یوازې سر د ټول افغانستان 55% نشي توکي تولیدوي. هلمند کې دا مهال لوی پوځي عملیات دوام لري چې تر 4000 زیات افغان ځواکونه پکې برخه لري. په دې پوځي عملیاتو کې د دولت د وسوارو مخالفینو او نور وسوارو ډلو د ځپلو ترڅنګ د نشي توکو لمنځه وړل هم مهم هدف ټاکل شوی دی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
د اسلامي دولت په نوم تروریستي ډله په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې درګرده د انسانيت ضد جنایتونه کوي. د امریکا غ خبريال مریډ بیول د اسلامي دولت د ډلې د خونړۍ نظریې او عملونو په حق له یو شمیر کارپوهانو سره خبري کړې دي، او دا راپور چیرې لګل دي.
که د مصری اسلامیانو سرونه پرې کول وي او که د اردنی پیلوټ ژوندی سزول یا د یزیدی ښځو غلام نیول، په دې ټولو کې دا خبره جوته ده چې دوی دغه سخت دریځه اسلامي مفکوره هیڅ حد نه مني او ورسره د خپلو دغو وحشتونو فلمونه هم خپروي. د مبصرینو په نظر دغه ډله دومه پیړۍ د مسلمانانو د افکارو او په خپل فهم د قرآن په تعلیماتو عمل کوي. د نیو امریکا فاونډیشن په نوم د سرنو د یو مرکز مرستیال مشر او د سی این این د تلویزیون د ملي امنیت د چارو کارپوه پیټر برګن وایي چې د اسلامي دولت د ډلې مشران د قرآن په هغې وینا په خپل انداز کې عمل کوي چې د جنگ ذکر پکې شوی دی. که چیرې موږ منطقي فکر وکړو نو څوک به هم ونه غواړي چې په یو وخت کې د امریکا سره هم جګړه وکړي، نورو شپېتو ملکونو سره هم، د عربو ملکونو، مصر، اردن او نورو سره هم ونښلي، بلکې دوی خپل فکر لري او داسې ښکاري چې دوی د دنیا د ختمېدو او د آخري جنگ د نښلېدو په فکر دي. پیټر برګن وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشران داسې فکر کوي چې دغه دنیا نوره ختمیږي او ډېر زر به د نړۍ آخري جنگ ونخلي چې دا به د سوریې په شمالي برخه د بیق کې پیل شي. دغه مفکوره د اسلامي دولت د ډلې سره ملګرو شو کسانو لپاره یو افسانوي حیثیت لري او دوی دا وایي چې په دې جنگ کې به مسلمانان د عیسویانو او کفارو لښکر ته ماتې ورکوي او بری به مومي. د یو شمیر مبصرینو په نظر دغه افراطي ډله غواړي چې غربي قواوې په سوریه حمله وکړي او د دوی دغه وړاندوینه رښتیا ثابت شي. د امریکا د میساچوسټ ایالت په پوهنتون کې د تروریزم او د امنیتي چارو د زده کړې د مرکز مشر پروفیسر جان هورګن وایي چې د اسلامي دولت ډله غواړي چې دوی په موږ د یو مذهب د استازو په توګه ځانونه ومني او ورسره د تهذیبونو په جنگ کې ورداخل شو او داسې یو جنگ ونخلو چې ختمېدلې بیا نه او د دوی غټ مقصد هم دغه دی. ځینې سیمه ییز کارپوهان بیا وایي چې د اسلامي دولت د ډلې مشران په دې باور دي چې دوی د مسلمانانو د سر مشران دي او د حق او د باطل په جنگ کې دوی د حق بیرغ نیولی دی. خو امریکایي کارپوه پیټر برګن وایي چې یو شمېر مسلمان مذهبي مشران د اسلامي دولت د ډلې د کارونو غندنه کوي او د دوی په ضد نور هم باید غږ پورته شي. هغه وایي دوی د مسلمانانو د سلفي عقیدې منونکو ته نږدې فکر لري. دوی د مفکورې ځواب هم یوازې په بلې مفکورې ورکول کېدای شي او هغه د مسلمان مشرانو او دینی عالمانو لخوا ممکنه ده. دغه دینی مشران باید ورته ووایي چې دوی د اسلام ډېر وحشتناکه صحرا وړاندې کوي او بحث ورسره کېدای شي. نور مبصرین بیا دا وایي چې هغه کسان چې دغه ډلې سره ملګری کېږي هغوی خپله ډېره ناکامه او بې مقصده زندګي لري او غواړي چې بل ملک ته لاړ شي او په ژوند کې یو بل شان ته بدلون راشي. دوی کې ځینې سخت دریځه جهادي فکر لرونکي بیا د خپلو مشرانو برعکس د مذهب نه ډېر اثر نه اخلي او په یو بل فکر مخکې روان دي. پروفیسر جان هارګن په دې اړه وایي چې د صحرایي ژوند خوند انقلابي حالت کې اوسېدل او خودسري دوی ته دغه شان خوند ورکوي او هغه څه کول غواړي چې سي زړه غواړي. د اسلامي دولت ډله هم دوی ته په مختلفو وسیلو دغه خبر ورکوي چې راشي، موږ سره ملګري شي او د خپل زړه ارمانونه پوره کړي. سیمه ییز کارپوهان بیا وایي چې د اسلامي دولت د ډلې د ختمولو یوازینۍ لار د زور ده چې مشران یې وځپل شي او نیول شوې منطقې ورنه بیرته آزاد شي. د امریکا مقامات وایي چې د عراق هغه برخې چې دغه ډلې نیولې دي هغه کې په سلو کې دیرش بیرته د عراق خلکو ته په واقع ورغلي. نو د مبصرین په نظر چې څه وخت د خلافت کومه نظریه چې د دوی مشر لري د هغې حدونه راکم شي نو خپله به د خلیفه قدرت هم ورسره ختم شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. Thank you.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، سږ کال د افغانستان په څو ولایتونو کې د واورو د خویدو او سیلابونو د لاسه یو شمېر خلک مړه او زخمي شوي دي. تاسې رپورټونه واورېدل. ډېر نور خلک په دغو ځایونو کې ضروري مرستو ته اړتیا لري. نن موږ د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې د همدې مسلې په ټولو اړخونو باندې غږیږو. قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي کولای شي وروسته خبرونه کې برخه واخلي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو. د طبیعي پیښو سره د مبارزې د کمیسیون د مرستو د رسولو د چارو منتظم وایس احمد برمک ویلي دي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د اورښت نه خلکو ته د سر مال درانه زیانونه رسیدلي دي. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو وایي چې پوځي آماده دی چې په ختیځ اوکراین کې د جګړې لومړۍ کرښې ته بیرته خپلې درنې وسلې انتقال کړي، ځکه چې د روسیې طرفدارو یاغیانو د اوربند باوجود هم درنې وسلې نه دي انتقال کړي. روسیې غربي هیوادونو ته د نوو بندیزونو د لګولو په حق له خبرداري ورکړې ده. روسیې ویلي دي چې د بندیزونو ګواښونه ښیي چې غربي هیوادونه د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د موافقې د عملي کېدلو مخالفت کوي. د ترکیې مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې پولیسو په استانبول کې د امریکا د سفارت نه د باندې یو کس نیولی دی. دغه کس ویلی دی چې بمونه ورسره دي. خبری آژانسونو نن د جمعې په ورځ ویل چې پولیس په دې باور دي چې دغه کس روحي ناروغي لري، مګر دا لا معلومه نه ده چې بم ورسره وو او کنه. د برتانیې صدر اعظم د اسلامي دولت جهادي جان په نامه د غړي د هویت په باره کې د تبصرې نه ډډه کړې ده. مطبوعاتو ویلي دي چې جهادي جان د لندن په لویدیځه برخه کې په یو پوهنتون کې د کمپیوټر په برخه کې زده کړې کړې دي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د کمیسیون د مرستو د چارو منتظم ویلي دي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د اورښت نه خلکو ته درانه او مال ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. په دغه حالاتو کې خلکو ته څنګه مرستې رسول کېدای شي او د دې طبیعي پیښو سره څنګه مبارزه کېدای شي؟ تاسې څه فکر کوئ قدرمن اوریدونکو؟ هر نظر چې لري وروسته د خبرو اترو یا گفتگو شنود پروګرام ته تلیفون وکړئ. د پروګرام قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. مننه کوم چې پروګرام اوري او خپل نظر څرګندوي. دغه د سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.